24 ساعت با شما. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې او بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلی. زه امید زهیر ملیم. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت نن او سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي، د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سیندي حوزو کې شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي، د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزي په سیندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سیندونو په څنډو کې لاستوګن خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاظ غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانون د خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپون کې یو ځل بیا د بد اخلاقۍ په تور په درو د دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر باندې کې ویلي، د دغو تورانو کسانو دوسیې د ابتدایه محکمې لخوا نهایي شوي او دوی د بند موده هم تیره کړې وه. الله څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څه وخت یې په زندان کې تیر کړی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور باندې محضر کې اعدام کړل چې د اقدام په نړیواله سطح انتقادونه وپارول. طالبانو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تراو د یو افغان پر اغوښتون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځې مړې وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل، د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلور مخزه هم پیدا کړې او له هغې دایني شاهدې په توګه څېړنې پیل کړې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سیمه یو 20 کلن سړی چې چاړه ورسره وه ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پر اغوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سیل واپرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه راپارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړې د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو څلیرویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د 2 نوي وژل شوي او فلسطینانو مړي روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د وزارت تر اوسه د فلسطین په جګړه کې د 9000 کسانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویلي چې 1900 ټپیان شوي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې رد کړې نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي انکشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اوډیسیوس فضایي بیړۍ ناسته د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په ډیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطحې کېناسته.
تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست.
په سیال کې چې افغان سوداګر له پاکستان سره په سونزو کې دي، د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ایران چابهار بندر غورا بدل غني.
چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې.
د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو لپاره خو بندیزونو سره سره یو شمیر خزې د خپل اقتصادي ستونزو د اواري په هڅه کې دي.
جامعه به می تکاو وزارت وسایل به بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې کور کې دوته به می وړل دوه په کور کې ډیزاین به دی جوړ کړ یا قانون نو غاړي
او په بهرنیو مسایلو کې اوړی چې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجی یرغل دوه کاله پوره شول او د کاناډا تر څنګ ګڼو هیوادونو له کیف سره د نورو مالی مرستو ژمنې وکړې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبرونه دوی منی مای کی د لوبل میدانه سپورتي خبرونه خبرې کی زره افغان سوداګر وای چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او مشر وای په چابهار بندر کې لا هم ځینې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چابهار بندر د زیات استفادې لپاره ایران ته تللی دی. دا مسائل داسې مهال کې مطرح کیږي چې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ستونزې هر وخت راپورته وي چې له امله کړ افغان سوداګر دوی ته د ځانونو د وختو ادعا کوي. تفصیل دی
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې له ستونزو سره هم مهاله په وچ کې رئیس سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې او موږ لیواله یو علاقه لرو چې په دې لار خپل تجارت وکړو. اما دا جی مشکلات او پرابلمونه شته ده د پیسو انتقال او بازنور شیان اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لار باندې سیف نوښته کو او رای وړو.
ښاغلی الکوزی وای نن سبا د چابهار بندر لاره د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټ اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي کده چابهار لبندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډېر کلونه کېږي چې هغه قرارداد شوی دی د کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده او د افغانستان دپاره یې هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده. د افغانستان د تجارت د افغانستان د ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي او د اسیا مینه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي او د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سال کې چې ډېر شمیر افغان کډوال په ایران او پاکستان کې د خپل ستونزو یادونه هر مهال کوي، خو تازه ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد د حکومت لخوا کډوالو ته د زیره کارټونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره وارې شوې دي. یو شمیر کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي که څه هم د زیره کارټونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنۍ ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي سو یاد کارټونه ترلاسه کړي. په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځنیو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. له دې وړاندې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ازادي راډیو سره مرکو کې ویلي چې د کارتونو په بدل کې ترې ډېرې پیسې اخیستل کېږي چې دوی د مهاجرت په ژوند کې د ورکولو توان نه لري. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هوارې شوې او اوس کولی شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي وایي
هغه کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوې دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملاً کارتونه ورکول شول. کوله بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمیرنه نه وي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمیر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبري ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبري ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له اتلسو کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې سل میلیونه ایراني تومن چې د دوی په خبره یو لک او دیرش زره افغانۍ کېږي ورکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار تر بندیز وروسته د دوی ژوندون له بیلابیلو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دی، خو بیا هم یو شمیر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړي. په دوی کې یوه د اقتصاد برخې لسانسه څانګه ده چې جامو د ډیزاین او ګنډولې او برانډ جوړ کړی دی. څانګه وایي د برانډ نوم یې جامه زیب دی او په آنلاین بڼه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت له یو نیم کال ډېر کېږي چې د نجونو لوړې زده کړې بندې کړي او تر خواه یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی او تر څنګ یې واک ته له رسېدو سره سم دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. خو په همدې حال کې بیا هم څانګه وایي هڅه کوي چې د خپل کار روزګار لري د خپل ژوند او کورنۍ اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې څنګه باید د اقتصاد د برخې په اقتصاد برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، خو اوس د طالبانو د بندیزونو له امله د دې پر ځای چې زده کړو ته دوام ورکړي، د جامو د ډیزاین او ګنډولو برانډ ته یې لومړیتوب ورکړی چې له دې لارې خدافقه پیدا کړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامزي په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزي په نوم یو برند می جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انستاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دوه په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یا خانونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي خامک دوزي چرمدوزي به جوړه کړ، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې، کسي به مې وکړ، فیسبوک ته یا انستاګرام ته به مې پورته کړ. چاغه طریقه به مشتری بیرته ما ته فرمایش را کوچ دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور د شای ما ته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړ کړي نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شپه ورته دا جامې ورسولي.
نو موري وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وایي څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي، مجبور را سره څلور ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزي، چرمدوزي یا ګلدوزي وي، هغه کار دو جوړوي په تکه باندې کوي او بیا بیرته مدره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه هم دا ده چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولای شي چې خپل د خوښې او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او نورو د ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولی. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
کانادا اعلان کړی چې د امنیتی موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارد کاناډایي ډالر مالی او پوځي مرسته ورکوي. د کانادا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره لس کلن امنیتی موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کانادا د کلیدي او اوږدمهالې ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کانادا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نورو هیوادونو هم له اوکراین سره د همکاریو ټټر وډباو. په همدې ورځ یعنی د فبروري په 26 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل سره سم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دې مناسبت په یو خبره شوي بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته اعلان کړه چې 1500 ډیر موالد پکې وو. بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر په مسکو لګول شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر په ګډون د ډیرو هیوادونو مشران د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون باندې کیف ته تللي وو او هلته یې د خپلې پوځي همکارۍ تر څنګ د امنیتي همکاریو تړونونه هم لاسلیک کړي او کیف ته یې د مرستو ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالره چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالي ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالي تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یوه دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو چې 45 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل شي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاوندو په ارزښت چې 311 میلیون ډالر کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدراعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي راډیو اوري سلیری ساته اوس مو خبرونه اوریدلې شي. ستاسې پیغامونه هم د خبرونه پورسي کې درته خبروم خو وړاندې له هغه وروشوې بلې موضوع ته په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي کاروبار په خ کې دوه خو د خام موادو مناسب زینو او برېښنا کمښت له ستونزو سره مخامخ کړي. هغه ستونزي چې تر ډېرې په افغانستان کې پانګوال او صنعتکاران د خپلو عمده ستونزو په توګه باندې مطرح کوي. د پکتیکا د فرنیچر او سوداګر له حکومتي او خصوصي ادارو هم یو غوښتنه لري او هغه دا چې د بهرني فرنیچر پر ځای د خپل داخلي هغه وکاروي ځکه کیفیت یې ښه او به یې مناسب دي. په همدې حال کې د پکتیکا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان هم په دې ولایت کې د ډېرې برېښنا او راتي پارک نشتون د پنګوال لخوا د پنګونې په مخ کې له مهمو سنځو بولي خو د حل لارو په اړه باندې څه وایي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
په پکتیا کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر او د وی کارخانه مالک واحد الله مشال راډیو ته ویل
د اتنه کال لاس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته. نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به تر شي دلته به جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس خدای خوست په خصوصا د دوه درې کله کې سبته خلک په پوس کې مان د سوي د اوس په حال نو د خاص غي نشته سودا کمی دی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي:
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ المارۍ تختخاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر و بیې ټیټې شي او خلک یې د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل:
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کار په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل:
د دوی هغه اجناس چې له بهر خام مواد دي راوارېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤولي طرفه دې ورته راټیټ شي او په زمن کې د دغه اجناسو څخه دې په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر و کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبره کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي راډیو اوري وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه پورسیو کې ساسي را لګلې پیغامونه خو مخکې لدې چې خبرې وکړو ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واستوي موږ به په بیلابیلو خبرونو کې درته خبر وکړو د هم تاسو او ساسي پیغامونه
تاسو ل پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو دادره کالا که در طالبان غلی دی مول تقاود نرکی مول خونه چول کرده نم چپاول کرده نم سوک وجولی دی نم خیانت کرده دی مول کتا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادین جدا هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیور سی ځکه دا دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه سی او خلاص سی ځکه کناره نه د ذکر حق لري خزنه د ذکر حق لري خدای پاک دې خزنه او کناره نو په ډوړو پرس کړای ده نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پاتای خو په پښتنه کې دې د ولس په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا چای په پښتنه کې راو موږ نه پوهیږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل نن څه پر دغه کالدارو خلک ټکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک کسوي خلک ورکېږي یو سړی دوامه غږ نه شي کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چا سړی شکایت کوي خو دله چې خپل د ژوند نه نور بې ازاره دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یه دری بدر که خلق یه خوارزار که خلق دمه شام دوگی نداری کسیر چوکو ایس دازمون مخالف ازی تو گره دمه ای دیمه در تکاوتی هم نکنده هم در بیو ما شم نورکی ورور رو داده بس خبر پرزانی خبر آغانی لری سنور سنزم این یه شکاوه دی سنور دیگه مزنون ملت را بیستوک سوال نکرم و سلام سوال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
کورما با چې ازادي رادیو او خپل پیغامونه مخترا لګي ازادي رادیو سلیر وي ساته از موږ په رادیو البته پر رادیو چپو دا اوریدو تر څنګ سمو په اوري پاره هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکه کوم زموږ ادرس ته واز موږ په پانت داخل شي دیو کلیک پکې کاغلو سره د ازادي رادیو ټول خبرونه هم اوریدل شي دګری کې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیر شو د کوټه یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینو سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړیدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د اوبو او انرژي وزارت دا هم ویلي چې د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړیدو اټکل شته. پر اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو بار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه کړې. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون ازادي راډیو ته ویلي بیل اساسي قانون په افغانستان کې د شرایطو سمون ناممکن دی. طالبانو شاوخوا دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لوبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل او وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو تر سره سره د طالبانو ستري محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بر اخلاقي په تور په درود دوه کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د غتورنو کسانو دوسیې د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوي وي او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. دا څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت په زندان کې تیر کړی. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینې ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پناه غوښتونکي د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلاتین وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړی وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سیلوا پرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو پر وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي انتقام پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هولوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړی و چې د څرګندونې انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې وای. دا جګړې د توندلارې ډلې حماس پر خلاف د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناستا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطح کې ناسته. او سم لژمنې سره سم د لوبو له میدانه اونیز خبرونه
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. یو نوی ونی او یو وار بیا د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سریلانکا ته د افغان کرکټ ملي لوبډلې پر له پسې ماتې او لاملونه یې. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو ته د مینوالو ګڼ شمېر غبرګونونه. د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیل. د پاکستان غوره لیګ د نهم پړاو پیل شوی سیالۍ. په کابل کې د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالیو نیمه پیلوبي او په کاناډا کې د افغانانو له لوري د کرکټ د یوې رسمي لوبډلې جوړېدل. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو او په دویمه نیمه کې به د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ په وروستیو سیالیو د کرکټ دی او مبصر تبصره او مرکه درته خبره کړو. لمونږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او سریلانکا د شلوریزو سیالیو د لوبډلې کوو. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو لومړۍ دوه لوبې هم وګټلې. دویمه سیالي د فبروري په 19 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د دوه منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبې پچه ګټلې وه خو توپ اچونه یې انتخاب کړه. سریلانکا په خپلې پاڼۍ کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 138 منډې وکړې. بیا د لوبډلې لپاره سدیره سمری وکرما 150 او انجنه متیو 240 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله عمرزي 2-2، نوین الحق او فضل الحق بیا یو وکټ واخیسته. په دې سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازی ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازی په 0 وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا په 10 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپ وهنې برخه ناکامه شو. ټول لوبغاړي په 15 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 22 منډو په تفاوت ګټلې ده. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنتو چې 28 منډې وکړې، محمد نبی 20 منډې کړې وې. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجلا متیوس، فرناندو، حسرنګ او پټیرانا 2-2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 24 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي د فبروري په 20 نیټه ترسره کیږي. د ولدا چې سریلانکا په یوازنی ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او سریلانکا د وروستۍ سیالیو د ماتو په لاملونو له خپل یو مبصر او میلمه سره په دې خبرونه کې غږیدلم. نور مرکبه د خبرونه په پای کې ووري. اوس ورته د افغانستان د کورنی کرکټ پلور، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د ځل لومړی درجه ولایتي سیالۍ په درې ولایتونو کې پیل کړې دي. یادې ادارې ویلې دي چې د وزیر محمد اکبر خان یو ورځنیو سیالۍ د فبروري په 16 نیټه د سې شنبې په ورځ پیل کړې دي او د مارچ په 10 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه سیالۍ په ننګرهار، کندهار او کندړ ولایتونو کې جریان لري. په دې سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو ترمنځ 33 لوبې ترسره کیږي. د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو د لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې کابل، لغمان، فاریاب، خوست بی، ننګرهار بی او سی بی 11 ځای پر ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا ننګرهار، پکتیا، لوګر، بلخ، کابل بی او چرمن 11 لوبډلو ته چانس ورکړل شوی دی. د ولیدو چې د یادو سیالیو د تیر کال اتل ولی د ننګرهار بی لوبډلې ګټلې وه. اوس د نړیوال کرکټ په لور، د پاکستان د کرکټ سپر لیگ سیالیو نه هم پړاو پیل شوی دی. پیلې د سیالی د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ ترسره شو چې اسلام آباد لوبډلې ګټلې ده. دغه لیگ چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي، ټول ټال به تر پیلو به پورې 40 سیالۍ پکې ترسره شي. د یاد لیگ په ځینو لوبډلو کې افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي، خو د افغانستان د ملي لوبډلې د بوختیاو پر اساس هغوی پکې نشي لوبېدلی. یوازنی افغان لوبغاړی چې د پاکستان په سوپر لیگ کې به ولوبېږي وقار سلام خیل دی چې پېښور زلمو د نور احمد پر ځای پیرلی دی. د ولدا چې د دې لیگ پیلو به د مارچ په 13 نیټه ترسره کیږي. کاناډا میشتو افغانانو په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې یاد هیواد کې د میشتو افغان کرکټ لوبغاړو لپاره یې لوبډله جوړه کړې ده. یاد لوبډله د افغان کینیډین اتلان نومیږي او د افغانستان د ملي 19 کلنې او کورنۍ کرکټ ځینې مخکښ لوبغاړي پکې شامل شوي دي. د یاد کلب مسؤلین د افغان کرکټ بورډ ادارې پخوانی کارکوونکي نورعالم فرید، شراغ همکار او عابد صاحب زاده دي. یاد مسؤلینو ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي د لوبډلې کپتان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی غړی مدیر احمد کاکړ دی. دغه راز په لوبډلې کې خیبر عمر، ناصر عمر، اصغر اوتک، محمد مشتبه، عبدالواسی نوری، جمشید میرعلی خیل، زکی الله سلطانی، زاهد شیرزاد، بسم الله علی خیل، روحلا عزیزی، عرفان سادات، محمد ریاض، قذافی پټان او عیدالله رفیق شامل شوی دي. د مسؤلینو په وینا د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه یې هم پخوانی افغان روزونکي دولت زازای ټاکلی دی. د ولدا چې تر دې وړاندې هم په ګړو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کرکټ او نورو لوبغاړو لپاره لوبیس کلبونه جوړ شوي دي. او د والیبال ډګره په کابل کې د والیبال غوړ لیگ سیالي دویم پړاو ته ورسیدې. د افغانستان د بدلی روزنې مسولین وایي دا تو زونونو د لوبډلو ترمنځ د والیبال غوړ لیگ د دریم پړاو سیالي نیمه پایلو به تر رسیدلې دي. په سیالیو کې د افغانستان د بیلابیل زونونو اته غوړ لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په لوم ګروپ کې یو مل بلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې یو ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، ابوست، نګنی هریوا او هندوکش لوبډلې سره سیالي وکړي. نالف گروپ څخه ام البلاد او سپینغر او نبی گروپ څخه بیا بوست او هندوکش بل پړاو ته لا پیدا کړی ده.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو د ورستیو سیالیو په تړاو درته لومړی د څو مبصرینو نظریات خپرو او د هغه وروسته به په همدې تړاو له پخوانی افغان لوبغاړي باطن شاه درمزي سره زموږ ځانګړې مرکه واوري. لومړی له افغان کرکټ مینوال او مبصر واصل صافی اورو چې د افغانستان د ملي لوبډلې د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو غږېدلې ده.
اصلي لاملونه خو ډیر دي، کومک پرې وغږېږو، خو زه یې عمده لاملونه دلته وایم چې یو لامل د دوی د لوبو د دغه پرله پسې ماتو، یو لامل دا دی چې لوبډله سال سره مخکې یاداوري وکړله چې لوبډله باید د یو سیریز ته د تګ لپاره چې ځي هلته باید یو لس پنځلس ورځې مخکې لاړ شي، هلته لوبډله خپل مینځ کې سره تمرینات وکړي، هغه هماهنګي، هغه یووالی، دا هغه څه دي چې په راتلونکي هغه لوبو او سیریز دپاره دغه لوبډلې هغه منفي او مثبت نقطاتو باندې د هغوی کار کېږي، هغه کوچیز او کفتان او دا ټول د هغوی ته ګوري او همغسې یو لوبډله کې انتخابوي او د هغوی هغه ویکټو ته په کتو، هغه حالات او کنډیشن ته په کتو یو یو لس کسیزه داسې یو لوبډله ټاکي چې هغه په میدان کې ښه نتیجه ورکړي. نو لاملونه یې ډېر پدې دي. یو لامل یې دا دی چې د لوبډلې ناوخته تګ مالته په سیریز دپاره. دویم دا چې د لوبډلې هغه مین پلیران چې څوک موږ په ډاډه یو لوبډله په ډاډه یو، کله چې هغه په میدان کې هغه نړیوال سټار مثال چې هغوی سره لوبیږي د هغوی هغه کانفیډنس هغوی جوړي، لکه راشد مجیب دا دوه زموږ د لوبډلې دپاره داسې یو لوبغاړي دي چې هغه موږ په ډېر حساب په دې باندې کېږي. نو دوی نشتون همدارنګه په لوبډله کې موږ وګورو، زموږ لوبډله دغه شل ورځې تیرې شل ورځې لوبې ته چې وګورو د الونرانو لوبډله وه، باید لوبډله کې مسلسل یو شپږ مستند بیټسمینان موجود وي، د همدې تر څنګ دوه الونران موجود وي او درې بالران موجود وي. کوم وګورو موږ تقریبا څلور پنځه الونران لوبو، دغه لوبډله بیخي د دې لوبډلې هغه کمبینیشن بیخي جوړ نه دی. هغه دغه د یو لس کسیز لوبډلې لپاره چې هغه کوم اصول او قوانین چې هغه نورې لوبډلې جوړوي هغه نورې لوبډلې کوي بالکل تفاوت سره لري. نو ډېر لاملونه دي خو مثبت عمده لاملونه دغه یو څو دي چې باید په دغه باندې دغه زموږ لوبې چې موږ وبایللې یو ډېرې سختې ماتې یو طرفه ماتې مو خوړلې، داسې ماتې وخوړلې لکه موږ چې بیخي سایل صاحب خبره پول ممبرشپ ټیم نه.
تاسو د افغان کرکټ د مینوال او مبصر واصل صافی زر اورېده چې ولې افغان ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په یو اړخیزه توګه ټول سیالۍ تر دې دمه بایللې دي، او اوس په بل افغان مبصر خان افضل اډوال نو ورو چې هغه په دې تړاو څه نظر لري.
که چېرته وګورو لوبغاړو رسیدګي د حقیقت خبره ده چې لیټ ورسېدل، څنګه چې په کار و باید مخکې تللي و هغسې ونه شول، نو دا د کرکټ بورډ ضعف دی. د دې تر څنګ وشتنځای نه بم دا به مونږ ومنو چې سریلانکا هغه هوم ګراوند او فیسیلټیانو دوی د پاره ډېرې زیاتې وي، ځکه دوی په خوخه باندې ګراوند جوړې ده، وکټ جوړې ده، لچ څنګه باید بیټ دوپاره برابر شو همدار بیټنګ لپاره یا د بولینګ لپاره. ولې همدل ملونه که چیرته وګورو د کرکټ بورډ هغه چارواکي دې دغه خبرې او دغه پوښتنې ته دا ځواب لري چې یاره زمونږ لوبغاړي نمړی په ټیسټ کې ولې ډېر ونه ځلېدل. نو دوی جواب دا دی چې زمونږ لوبغاړي ځکه خو ونه ځلېدل چې موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې. ولې یوازې خبره دا نه شي کېدل چې یاره موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه کړې او ډېرې دومره خراب لوبې موږ تاسو وکړو چې هغه د ټور ولس پر قناعت بخش نه وي. همدارس کې چې ته ونډې ته راشو او د ونډې تر څنګ د راشل اوریزه سالې چې موږ ور پرې کړل او ور بایم وکړم د سریلانکا هیواد ته، نو تر ټولو غټه خبره پدې کې دا و چې کرکټ بورډ هیڅ کله غلو بل په داسې یو څوک نه دی ورماري کړی چې هلته په هیواد کې او هلته په بورډ کې په دغې باندې خبره وشیاره د افغانستان د کرکټ لپاره خاص تازولي کولای شي. نو ډېره غټه ستونزه اول په دا کې ده چې زمونږ د لوبډلو لپاره لوبډل مشر چې اوس د 500 ورځو حشمت الله شهیدی دی او د دې تر څنګ تر ټولو بدبخته پرېکړه دا شوې وه چې ابراهیم زادران د ټیسټ او ون ډے لپاره بهترینه کرکټر دی، ډېر یو غټ کرکټر دی. امیدونه دا شته چې دا به د افغانستان لپاره ډېر ښه کرکټ وکړي په راتلونکي کې. ولې په روی لاس منګه د ابراهیم غوندې لوبغاړی د لاسه ورکوو، هغه خرابو او هغه د شلوریزو فرمټ پر اوستې تر تو په ابراهیم باندې منګه شلوریزه فرمټ په لوبې وکړو. نو بدبختی دلته دا ده چې سلیکشن کمیټه بېخي ناکامه ده. دوی داسې یو لوبغاړی تر اوسه نه دی معرفي کړی چې موږ په هغې باندې اکتفا وکړو، موږ په هغې باندې باور ولرو چې دا به د افغانستان لپاره لوبې ګټي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
خان افضله ډوال مو اورېده چې د افغانستان او سریلانکا د وروستیو ماتو په لاملونو غږېده. درنو اورېدونکو، اوس د خپرونې په وروستۍ شیبه کې درته ځانګړې برکه خپرو او دا برکه مو لکه څنګه چې یادونه وکړه له باطن شاه عبدالرحیمزي سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزي صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاند څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو، 500 ورځو کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلنکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تمه توقع وه. ولې داخلي سیریز که موږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویل چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به وایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبیلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ، ودې ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې او دوه شلوریزې سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیستوري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کومله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو، د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کوم په کار ده هغه سي نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت دي ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هوم کنډیشن ده. خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي، په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نو داسې وګړو تور هم موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي، موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا چې ده د خپل کنډیشن ده استفاده وکړه. نه کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آبو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شیونه شریکولی سي او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي. ولې د موږ بیټسمینانو هغسې استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کارو کمنګ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري زل تواړ ما چې کمنګ او تاسو ګوره د تیس په درېم ورځ باندې ټول ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې و. ولې موږ ته استفاده ونکړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بوله ټول یو 200 رنځونه وکړل. نو دغه سی فلایټ وکټونه، دغه سی وکټونه به ته استفاده کې او کله چې څوک ته خی استفاده کوي هغه برلاسه او برلاسه موسیږي او غیره زړه به هم خوي نو سریلانکا یې ما په نظر ته ټول په خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړي
په شلوري سالو کې اکثره خلک ابراهيم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وايي هغه لوبدل مشر کړي دي چې مناسب کار نه دی دا پریکړه ستاله اند څنګه ده آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشقې احمد او نور احمد پر اتلونکو کې ډکول شي
ابراهيم پاړه باندې دومره چې ابراهيم ون اف د بیسټ پلیئر د پټ ون ډے او ټیسټ کرکټ کې ولې په ٹی ٹوئنٹی کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تیر یو نیم کال کې د موږ شپږیزم نه ده سوې ده د موږ هغه لیګ چې دا غم تر اوسه پورې نامعلوم ده نو کله چې ته کار ونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې نو ابراهيم په صحیح د شلوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی د شلوریزو د کیپټنسۍ پاړه په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهيم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري په کومه تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ ټول نه بیسټ بولینګ وکړ په اول میچ کې بولینګ ونه کړ د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لږ ډېر مشکلات لري د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دار ان کی اپ کمنگ فیوچر سٹار کے خود راشد او مجیب جے لا ڈیر وقت ضرورت دچ دا دوڑے کور کی او راشد تم بالخصوص پر ٹیم کے آغا 3-in-1 دا تا فیلڈنگ کی تا تا بیٹنگ کی او دا تا تا بولنگ کوئی بھی آپشنل دا تا سو گوری چا تا رقم بولنگ کوئی ایکسیپشنل دا تا رقم بولنگ کی تا رقم لائن لین کی بولنگ کی کلے چا آغا وکٹ اخلی نو آغا ٹول ٹیم جان تا بیک فٹ باندې بوزی دی مجیب شتون ہم دی ما پر نظر باندې پٹی 20 کے پون ڈے کے دیر زیات آغا خو اس دعا کو چ دوڑ تعالی روغ صحت ورکی اور ٹیم دراسی نو کیسا او نور احمد کی ما پا نظر لا دیر وقت تک ترسو دی اغوی دوارو آغا ریپلیسمنٹ رسی گی
پٹیسٹ او رزنیو سیالیو کی دلو بدل مشر شہیدی پرفارمنس ہم خلق نقدوی وائی پلو بدل نور بوٹ شوئے دے
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګز وکړ او څه رقم څه حالات نه غټي مباحثه نو د اشپت یو شی زه وایم چې د اشپت کنسرن ماته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندې اوسېږي خپل انډیویجوال پرفارمنس پرفارمنس انڈیویجول کی آٹومیٹک بہت سارے ٹیم پرفارمنس ہم کی گی رشتہ ہم جوناتھن تھراٹ چکل ورلڈ کپ کی میچ نو وہ گٹل تھول کریڈٹ جوناتھن تھراٹ تک دے رہے خلق سوشل میڈیا کے وسطہ ہے کلچ ریزلٹ خراب ہی بیا ہم ذمہ واری کوچ تزی کتا سو گولے دی پاکستان اور آسٹریلیا لاسٹ ڈیٹ سیریز چکل دی وہ کا دیا گئی ٹول کوچنگ اسٹاف ریزائن وہ کا آگا وہ من اللہ چیئر منگا دل تک پرفارمنس ہونا کرنا چکل لو وخت کې چې دی کریډیټ اخیستلو حق لري نو همدا غسې بیا کدوې ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو علتونه هم دی تورګر زی د کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي
ملي لوبډلې ته د سو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوې زدران او ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دی همدا بس نه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته دی نوی الکان هغه سره کم چې نوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر دی کرکټ فیوچر سیکیور کوي دا هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ابیلیټی لري او هغه دا دی چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی دی نشنل ټیم کې په نو کې ورته موخه ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي کوشش وکړي چې دوی لپاره انسیه دا سیمونګه کوي چې ته د سیو منظم انسیه ولر او هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې هغه کم ریکوایرمنٹ چې دی کرکټ دی کم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه کتا سو ګوري ټوله دنیا لګي دا خپل نوی الکان د 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کمر روان دی هغه لپاره تیاری دی شروع کړی دا نو دیما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار د چې نوی الکان لپاره دی سر چوکي دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې په هر فرمر کې کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کی او هغه ته جای ورکی زکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کومه تاسو بل خبره زو کومه کبټس کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس آؤٹ دي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکولی شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي د نور هیوادونو سره والکانو ته چانسز ورکړي تر څو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په هغه لس ټیمونو ټاپ ټین ټیمونو کې په شپږم اووم اتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه زیری وي ځکه ته چې څومره ښه په ټیسټ کرکټ کې ځلیږي هغومره به د ای سی سي او د دنیا والو تا ته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکنګ کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره به هغه ښي که هغه تا ته په ون ډے کې شل اوور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تا ته درکوي په لاس باندې چې ته به کولی شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې نو هغه کولی شي چې تا ته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن ښي ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي لږ په وکټ ریډ کول ورته پکار دي او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار نو بال څومره دا په میرټ سره ولو به هغه مربه در رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې د ډېر وخت نه موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخکې راسي دما په نظر باندې په ټی ټوینټي کې د نبی نه دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کتل کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و د هغه تر رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدې اخري وخت هم دغه ورلد کپ هم بیخي راندې دي نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه رسته دومره ډیر کرکټ وکړي چې د بل ورلد کپ پورې لاړ شي نو کوم دغه اخري وخت کې موږ دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ون ډے کې د موږ کنسرن هم داسې پټیس کې هم کنسرن وو نو دغه الکانو ته خیر د وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمینانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی تر څو دغه یو څه چانس ورکول شي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول شي چې هغوی هم د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کړي داسې نه کېږي چې د اووم بیټسمین ته په ون ډاون راکړو او کله بیا ون ډاون پنځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسي دلته منځ نه راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره ټیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نت کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به همداسې دوامدار اوسېږي رښتیا هم چې د ګربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو د ما په نظر دوی رست هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم نه دوی چې دا بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري نو په کار خو دا ده چې دوی د خپل لیګ کرکټ لږ راکم کړي هغه څومره چې دوی وکولی شي چې بیا بېرته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راسي تازه راسي او که ته ریګولر کرکټ کوي نو دا انسان د هغه مسل وی کېږي انسان په دې ماشین غوندې نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسېږي نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیګ پالیسی جوړه کړي هر څومره چې دوی وکولی شي چې هغه لیګ په دې الکانو باندې محدود کړي عمر به وي دوی په نېشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس ښیي نو په دې هیله چې نن اخري میچ د الکان ښه پرفارم وکړي او ښه ریزلټ ولري
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدان نه ونیزه سپورتي خبرونه دلته بشپړیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
مسافر مدل نریک مسافرات چتش پتنا رایا دو مجڑا رازنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزا گباسا چت تلخ کو لب و مسافر مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موش نے عالم مسافر چرتا بے خوین دے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خو